سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم با همکارم آقای احمد لارچوال. برنامه روک راست سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم. درست 43 سال قبل از امروز اردوی سرخ یا نیروهای شوروی وقت به افغانستان هجوم بردن و حکومت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان به حمایت شوروی وقت بنیاد نهادند.
ډیر زیات مننه سی پی سیب، زه هم په خپل نوبت اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په افغانستان باندې د شوروي اتحاد درې څلوېښتم تلین دی. زمونږ د پروګرام موضوع نن هم دغه ده، د خپلو قدرمنو میلمنو سره په خبرې کوو، خو اول به خبرونه واورو او د خبرونو وروسته به بیا میلمنو سره بحث ته دوام ورکړو.
بله، میهمانان را معرفي کړه و برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرها.
ویان احمد الله چوال د بریتانیا د بهرنوی چارو وزیر جیمز کلیفر لیوای طالبان غواړي چې خزی د افغان ټولنې له ټولو برخو چاڼ کړي. د ډی پی خبری اژانس د راپور لمخې د بریتانیا د بهرنوی چارو وزیر د خزو پر کار او خوونه او روزنه د طالبانو پر بندیزونو په خبرګون کې له هغوی غوښتلي چې خپل پریکړه د بیرته واخلي، او په ورته وخت کې خبرداري ورکړي چې له دې کبله به میلیونونه افغانان له کړاوونو سره مخامخ شي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنوی چارو وزیرانو د افغان خزو د حقونو په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنوی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری پرون ناوخته د خپل سعودي سیال فیصل بن فرحان ال سعود سره په ټلیفون د ګڼو نورو خپل منځي مسایلو سربیره د افغانستان اړوند موضوعګانې یادې کړې. د اعلامیه په اساس د پاکستان او سعودي د بهرنیو چارو وزیرانو د ښځو د حقونو د تامین په ارزښت ټینګار کړی، او دا چې باید د ژوند په ټولو برخو کې پوره ونډه ورکړل شي. د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهې یو قومندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنګیالي وژل شوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د ملي مقاومت جبهې جنګیالي او طالب ځواکونو د بغلان د اندرا په څو سیمو کې سخت نښتې کړي دي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړی دی چې د دوی قومندان خیر محمد خیرخوا او څنور جنګیالي وژل شوي دي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د څنور ملګرو وژل کېدل تایید کړی دی. مسعود ویلي دی چې د دفاع په لاره کې ګرم مشران له لاسه ورکړي، خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لاره به دوام پیدا کوي. د مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدی په خپل ټویټر لیکلی دی چې قماندان خیر محمد خیرخوا او قماندان غازی مرادی د خپل ځواکونو سره تر روسي او شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګیدل، خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځیدل او ووژل شول. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې دنجونه او خزو له کاربندیز وروسته دوه نورو خیریه مؤسسو کریسچنیټ او اکشنیټ په افغانستان کې خپل چارې ځنډولې. د دوړو مؤسسو ویلي د طالبانو د پریکړې ناهیلي کړي. پرون د یوناما سرپرست رامیز الاکبروف د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست دین محمد حنیف سره کتنه کې له هغه غوښتي چې خپل دا پریکړه لغوه کړي. له امریکا غږ راډیو څخه خبرونو ته دوام ورکو. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباعو د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړي. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت پرون ماخام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو د سعودي عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې د خبرداري ورکړل شوې چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته په پام دي له غیر ضروري سفرونو او بهر ته لتګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګه په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپل قونسلګرۍ بیړنۍ شمیرې هم شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د عربستان اتباع خبر ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی اوکراینیانو ته د روسي میزایلو بریدونو لپاره د چمتو اوسېدو غږ کړی. هغه بیګا په خپله شپنۍ وینا کې وویل چې د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونه او ریاستي ادارې د نورو بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په دې وروستیو کې په مسلسل ډول د اوکراین د انرژۍ مرکزونه په خپلو بریدونو کې هدف ګرځولي. په همدې حال کې زیلنسکی د هین لومړی وزیر نریندرا مودی سره په ټلیفوني خبرو کې د هغه د ملاتړ غوښتنه کړې. مودی دا مهال د جی شل یا شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي مشري پر غاړه لري. د سپیس ایکس کمپنۍ څښتن ایلن ماسک په ایران کې د سټارلینک سپوږمکۍ د انټرنیټ د شاوخوا سلو الو د فعالېدو خبر ورکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د خبري سرچینو په قول راپور ورکړي چې په ایران کې د اعتراضونو لپاره دغه هیواد ته د سټارلینک د انټرنیټي سپوږمکۍ د وسلېدو شاوخوا 200 ټرمینلونه ایران ته قاچاق شوي. ایران په خپل خاوره کې دا علي منع اعلان کړي او هڅه کوي چې کشف او ضبط یې کړي. د لوبولو ډګر وروسته خبر داده چې د فوټبال نړیوال جام لپاره د انګلستان فوټبال لیگ ځنډول شوی سیالۍ تیر شپه یو وار بیا پیل او په ترڅ کې یو لوبې تر سره شوې. د یادونې ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام په پار وځنډېږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست اسپین خبر هستین که با موضوع تهاجم نیروهای شوروی وقت به افغانستان آغاز میشه که از این مطلب 43 سال میگذرن. در این رابطه به چگونگی حملات و ای که آیا این همه سر آغاز نابسامانی ها و مشکلات در افغانستان است، این موضوع را با مهمانای محترم در میان میگذاریم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای آصف مبلغ، استاد در پوانتون در ترکیه و آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای خلیل احمد نادم، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آقای مبلغ سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
سلام و درود بر شما و همکارای محترم شما. بله، من صدای شما رو میشنوم.
جناب آقای نادم سلام به شما، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. صدای ما رو میشنوین؟
سلام به شما، به مهمان برنامه مبلغ صاحب و شنونده های و همکاران رادیو آزادی یا رادیو صدای آشنا.
رادیو آشنا، تشکر.
زه هم دوارو ملمانو تستری مشویم. اسیپی سب کستاسو اجازه نادیم سب تبرا شوز. ما لومړی پوښتنه په افغانستان باندې د شوروي اتحاد يرغلو، ټول افغانان دغه ورځ تقبیه کوي، خو که په عمل باندې اگر چې ډیر وخت مو شو خبري یو څه خبري وکړو، خبي شوروین په افغانستان باندې د خپل يرغل د توجيه لپاره د دلیل وړاندې کوي، دوی وایي چې افغانستان د دوی متحد او دوی د افغانستان د چکولو په خاطر الترا لو د دېونه دعوت وشو چې د ایران شي افغانستان ته. زما پوښتنه دا ده چې د شوروینو د راتلو نه مخکې په 1903 کال کې یو شمیر خلک چې روس ته جهادي رهبران ویل کېدل، دوی په خبر ته لړ. دغه اشخاص په خبر ته تلل د شوروینو پر اتلو کې رول څومره و؟ آیا رښتیا هم شوروین د دې لپاره رال چې په افغانستان کې دومره اختشاش او ګډوډي و او د خلکو دومره ګډوډي جوړه کړې و چې هغه کنټرول کړي، او کنه شوروینو په خوانم د پروګرام لاره چې په افغانستان باندې بریډ وکړي؟ نادیم صاحب،
مننه. خو دا سوال خو ډېر ښه سوال دی، په دې چې دا ډېر په اصطلاح ابعاد لري. د شوروي یرغل په افغانستان کې تصادف شي، ما هغه وخت کې درس ویل په شوروي کې اول سنف کوم پانتون کې. نو شورویانو داسې و چې د پخوا د روسیې تزار د امپراتوري د وخت دوی داسې په مغزه کې دا شی و چې دوی د ګرمو اوبو ته لاره پیدا کېده، خو هېڅ شک نشته. او بل دا چې دوی په افغانستان کې چې راله، زما په یاد ده چې مونږ چې واړه وو مونږ ته داسې ویل کېده چې شورویان چې دي دوی خور مور نه پیژني، دوی کتاب نه لري، په دین عقیده نه لري. یعنی په خلکو کې دا تبلیغات وو، په دې چې دا خو د غرب او شرق ترمنځ په اسلام د کمونیستي یا سوسیالیستي هیوادو ترمنځ او د امریکې ترمنځ متحدین دغه تبلیغات همیشه روان وو. او موږ په افغانستان کې دا ډېر تبلیغ وکړه چې هم په یاد وي دا خبره وو. دلته چې په افغانستان کې یو تاول یا کودتا د سوچ وشو، په تبیده چې په هر هیواد کې چې روسیه شوروی پلاوه رژیمونه منځ راته امریکای مقابل کې درده هغه یوادو کې چې امریکا او طبعا شوروی خپل هغه کارونه کول چې څنګه ځانت راکاش کی افغانستان کې دا تاور راغینو دلته دغه ناس نو امریکایان د چې ناس د بریتانیا سره نور متحدین سره ناس نو وو دوی کتله د افغانستان آینده چې دلته د شوروی سره اړیکې لري او دلته د واسا پیمان او نور د دوی به تقویه شي نو بل دا و چې امریکا د ویتنام هغه مسلام د یاد نه ووتلی همیشه په دې فکر کې و چې څنګه وکولی شي د شوروی پخه په افغانستان کې راکش کی نو دلته دوی د استخباراتي کړي داسې زمينه برابره کړه د شوروی د پاره چې شوروی پخه په افغانستان کې نه نوباسي او دوی پوهېده چې افغانان داسې خلک دي چې په اصطلاح د یرغل په مقابل کې ټول قومونه یو ځای دریږي او جنگ ته ادامه ورکوي خصوصا دا مسله چې اسلامي بڼه درلود چې دلته کفر راغلی کمونستان راغلی او متاسفانه د حزب دیموکراتیک خلق هم چې راله د دوی په اساسنامو برنامه کې دا شان نه و اما د دوی شعارونه متاسفانه کمونیستي شعارونه ډېر وو چې د خلکو احساسات یې پاروله که څه هم دغه مجاهدین رهبران د دغه حزب دیموکراتیک خلق په وخت کې نه و تللي پاکستان ته دوی اته د داوود خان په وخت کې دوی راپورته شو اختشاشونه په لغمان او شینوار او دلته په پنجشیر کې وکړه اما شو مسعود رباني او حکمتیا دوی وسخت د ولاره دلته آیسای دغه ته ځان واچول نو دغه وسل چې بل اخر زمينه داسې مسایل چې داسې وخو ولا افغانستان وضعیت چې ګواکې مجاهدین راځي د امریکای په ملاتړ باندې رژیم سقوط ورکی او دلته داسې ذهنیت په بیرو سیاسي د شوروي کې رامنځته کوي چې دوی تصمیم ونیسي چې برژنه چې امر ورکی چې داخل شي افغانستان ته که څه هم د بیرو سیاسي ځینې غړي دلته موافق هم په دې نیول کې اندرو په بلکې نور دوی غوښته چې دا کار وشي اما دوی په اقلیتو د هلته خو داسې یو سیستم و چې د مشر یا صدریات رئیس لکه برزنیف چې وویل بس ټول به منل هغه چې
تشکر
متاسفانه چې دا تیروتنه په افغانستان کې وکړه او افغانستان یې ودي حالت چې مونږ یعنی اصلی عامل دغه شوروی افغانستان
بله روی ازی صحبت میکنیم در جریان برنامه. تشکر آقای نادم. جناب آقای مبلغ، شما اظهارات آقای نادم هم شنیدین، چی فکر میکنین که آیا برگشت آهسته آهسته داوود خان از خط مسکو به اصطلاح و نگرانی مسکو که بالاخره در مقابل استیلای شوروی وقت افغانستان هم یک صد واقع با وجود بیایه، چنین کار صورت گرفت و با افغانستان تهاجم صورت گرفت، جایی که رقمی که آقای نادم فرمودن پلان دیرینه شوروی وقت بود که بالاخره به تمام کشورهای همسایه هم راه پیدا بکنه. نظر شما را میخواستیم.
خب من فکر میکنم که مسائل تاریخی ما مخصوصا نقطه هایی که میتونه برای نسل بعد سیاستگر ما و شما راهگشا باشه را بسیار باید به دقت مطالعه کرد.
بله.
بحث تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان پیش زمینه هایی داره و که این پیش زمینه ها را اگر ما خوب تحلیل نکنیم در تحلیل وقایع بعد از او به خطا خواهیم رفت. ببینید وقتی که هاشم خان و محمود خان در صدارت هستند و بعد از او صدارت خود داوود خان، یک سیاست بسیار بسیار تند ضد پاکستانی، سیاست تجزیه پاکستان و سیاست ایجاد لوی پشتونستان تعقیب میشه و این سیاست تا حد زیادی برای پاکستانی ها ناخوشایند هست، به شکلی که حتی بعض از راه های اکمالاتی خودشان را اونا میبنده و ظاهرشا مجبور میشه که مستقیما دخالت بکنه و داوود خان را از صدارت اعظمی خلع بکنه. وقت خود داوود خان بر اثر یک کودتایی میایه و به اصطلاح جمهوریت را اعلام میکنه، قدرت را به دست میگیره، تماما یک پارچه به همو سیاست های دوران صدارت خودش برمیگرده. جمعه خان صوفی شما میفهمید معاون اجمل خان اتک هست، اجمل خان خطک هست، اجمل خان خطک رئیس نشنل عوامی پارتی هست. او یک کتاب داره به نام فریب ناتمام و در اونجا سیاست های داوود خان را در قبال پاکستان تشریح میکنه. از جمله ای که جوانان زیاد پشتون و جوانان زیاد بلوچ را در خاک افغانستان تعلیم میداد و بعد از او با بمب و اسلحه های پیشرفته به داخل خاک پاکستان ارسال میکردن تا در اونجا هم بمبگذاری بکنه، هم در مساجد هم در مکاتب. خب این سیاست واگرایی در قبال پاکستان و پروراندن یک تفکر و یک رویای به نام لوی پشتونستان یا پشتونستان کلان بود که سیاست تقابل با پاکستان را کاملا جرقه زد و جنگ 15 روزه را که ما در زمان داود با پاکستان داریم، بیرق پاکستان را ما در کابل آتش زدیم و اینا رای اکمالاتی خود را بند کرد به شکلی که در افغانستان یک قحطی بر تمام مردم مستولی شد. داود خان چاره ای ندید که راه های اکمالاتی خودش را به سمت شوروی تغییر مسیر بده. 280 مستشار نظامی به نام های مختلف از شوروی وقت به افغانستان آمد و کم کم قرضه های بسیار کلان داود خان از شوروی وقت گرفت. اساس رفتن افغانستان به زیر چتر شوروی و نفوذ شوروی ها بر اثر خطاهای داود خان صورت می گیرد و اساس تقابل را که در او تقابل متاسفانه جغرافیای افغانستان و مردم افغانستان غرق میشه به دلیل سیاست های هاشم خان، محمود خان و داود خان هست و شعارهای متوهمانه لوی پشتونستان. در این تقابل وقتی که ارتش سرخ سوروی میایه و حمله میکنه، فضا بسیار برای منور پاکستان و حمایت کلان غربی ها از یک طرف، جذب حمایت کلان کشورهای خلیج و عرب ها از طرف دیگه مهیا میشه و پاکستان این را بسیار خوب بهره‌برداری میکنه. به نام تجاوز ارتش سرخ الهادی این شعار را برای اسلامیست ها استفاده میکنه و تجاوز شوروی برای غربی ها هم غیر قابل تحمل بود و میخواستن در جغرافیای افغانستان اونا را زمینگیر بکنن. این بود که افغانستان شد گشت قصابیه که در دست به اصطلاح مدیریت این جنگ را پاکستان میکرد، امکاناتش از غرب میامد و تقابل به اصطلاح تصفیه کاری هایشان غربی ها با شوروی ها در خاک افغانستان انجام میدادن. اما منشأ خطا هاشم خان، محمود خان و داوود خان هست.
بله جناب آقای مبلغ، یک مسئله را من میخواستم عرض بکنم. دمی میان و اساس گزارش ها و کتاب هایی که در زمینه نوشته شده، گفته میشه در اواخر فرماندهی داوود خان، داوود خان با بوتو نزدیکی زیاد پیدا کردن علی رغم هم چه شما فرمودین و ای هم یک نکته نگرانی دیگه شد برای شوروی وقت. شما چی فکر میکنید؟
در من به همین نکته میرسیدم. ببینید دو تا مکتب جور میکنه در زمان، یکیش در زمان آخر هاشم خان است و یکیش در زمان اول صدارت محمود خان است، رحمان بابا و خوشحال خان، و اینا تحت امر وزارت معارف نیست، تحت امر اقوام و قبایل هست. بودجه کلانی داره و این بودجه کلان از وزارت اقوام و قبایل تمویل میشه، در حالی که بودجه وزارت معارف در اون زمان 5 میلیون افغانی هست، وزارت اقوام و قبایل بودجهش 50 میلیون افغانی هست. و اینا جوانای را از مناطق خیبر پختونخوا میاره، در این دو تا لیسه شبانه روزی اینا درس میخونه و همه اینا بورس میشه به سمت شوروی. اینا جنبش چپ را به وجود میاره و بعد در زمان آخر حتی خود داوود خان در جمع اینا میره در شوروی در بلگراد سخنرانی میکنه و در اونجا میگه که ما خاک به نام پاکستان را به رسمیت نمیشناسیم. بعد همی جوان ها را با داود خان چپ میشه و جنبش به اصطلاح انقلاب و قتل داود خان و همی جوان های لیسه رحمان بابا و خوشحال خان میکشه و انجام بده. ببینید خطاهایی که در تاریخ ما رفته اینا رو من فکر میکنم اگر ما عمیق نخوانیم نمیتونیم تحلیل بکنیم.
برسیت من نه مبلغ سبز با یو اشاره وکم هغه د جمعه خان سوپی چې تاسو یاد کړ د اجمل خټک ماوین نو د کتابم چې لیکلې ده کتاب ډیر په تاریخي دلایل نه دی ولاړ او ریفرنسونه د شینب کې نشته دی هغه ولا کې دی سملګرو د پیښور ته د جهادي رهبرانو د تلونه روسته افغانستان تر اغله دی دا یو ډیر ټیټ پوړ کاسو په دیو کې دا کتاب د ډیر وخت پورې نه لیک روسته د دیو په خپل منځ کې چکړه کلاړی کې خراب شو د کتاب ولیکو کتابې کته سو وګوري خصوصا هغه کتاب چې روسته چاپ شوی په انګلیسي په هغه باندې سریزه د پاکستان یو بریګیډیر یا ډګروال لیکل نو زه فکر کوم چې د کتاب هغه حواله کې خبره دای چې ریپرنسونه سړی چې دغه کتاب کته سو وګوري حواله یو د پاکستان پوز یو ډګروال لیکلی بل کتاب چې دغه ته اشاره وکړه سی پی صاحب ته اشاره وکړه اسلم خټک لیکلی دی اسلم خټک په افغانستان کې د پاکستان سفیر او د 1918 کې سرپرست د سفارتو سی پی صاحب چې کوم خبره وکړه هغه خبره د تقریبا په هغه کتاب کې لیکل شوی هغه و چې داوود خان او بوټو یو بل ته ډیر نږدې شوی. زما سوال نادیم صاحب ته راځي. نادیم صاحب تاسو انګیرنه څه ده فکر کوئ چې د داوود خان پاکستان ته د نږدې کېدو امکان د دې لامل شو چې روسان رامخ شي بریدو کې او کنه بل څه لامل؟
زه غواړم یو څه وړاندې ولاړ شم. داوود خان داسې یو سیاستمدار ساده سیاستمدار نه و چې جهاني جوړ سیاسي باندې بلد نه و. دی پوهېده چې مثلا دی په زوره نه پاکستان د پښتونستان چې د افغانستان خاورو او برېټانیا هند ته ورکړ او بلته بیا پاکستان ته تعلق نیوي په زور ونیسي. همیشه زه په ایراد کې وم چې دی د ایران د سفر چراغ د ایراد په استادیوم کې د وینا وکړه. ولته ویل چې حق تعین سرنوشت مردم پښتونستان دا مسله یاد نه کړه چې لوی افغانستان یا لوی پښتونستان حق تعین سرنوشت مردم پښتونستان باید چی کند پر رسمیت بشناسه پاکستان باید این کار بشه. یا تا زه بله خبره کوم چې یو څوک په نوم د شیرزوی چې بیا دلته په لندن کې سفیر و هغه وخت په پاکستان کې سفیر و چې داوود خان پاکستان ته ولاړی د بوټو په بلنه. خپل شیرزوی دلته په مجلس کې مونږ ته قصه وکړه چې داوود خان چې پوه شو د بوټو د داوود خان لاسونه مچ کړي وویل بلغه چې داوود خان بلته داوود خان ته وویل چې دلته د تا مخالفین راغلي دي مونږ سره دي څونه دغه دي لکه مشاه بسود او د نور لکه ګلبدین دوی اکبرچار دوی ویل که وغواړې د ټول زه تا ته بلته در کوم دغه کې ویني ته یو ځل بلته ویل داوود خان ورته وویل چې خیر دی دام لکه دما لکه دما اولاد دي لکه چې مشکل شته خیر دی داسې خبره وکړه. بعد هغه وایي چې داوود خان پرواز وکړي شیرزي ویل چې بوتو ما ته راځه دما په موټر کې کښېنه. وایي موټر کې چې کښېنستو په لار کې راته وویل خیر ته وګوره چې څنګه یو بزرګوار یو سړی دی داوود خان زه د ده دښمنان د لاسته ورکوم او ده وایي دما اولاد دی زه څنګه د دغه یو عظیم شخصیت لاسونه مچ نه کړم. دا بوتو ول ماته وایي دغه لپاره د بوتو نږدې کېدل دي د داوود خان سره دا باعث شو چې دی بالاخره اعدام شو او دغه جنرال ضیاءالحق دی اعدام کړي. دا خبر و. بل دا چې مثلا اوس وګوري چې هر څوک چې محصلین هستي یاره خواته مثلا شوروي کې چې محصلین و که امریکي کې و خامخا یو تاثیرات هغه هیوادونو پر هغه محصلین باندې لري چې هلته ژوند کې د خلکو د کلتور فرهنګ سره دغه لري. اوس مثلا پاکستان هم ډېر غواړي چې حتی نظامیان دي راشي په پاکستان کې زده کړې وکړي نور دي راشي دوی غواړي په دې شکل خپل تاثیرات دننه پر افغانستان باندې واچوي. لکه چې مونږ ګورو چې هغه څوک چې په مهاجر دي په پاکستان کې تاسو وګورئ چې څومره بد اغېزه د مونږ د امنیت په ایسي کې لري چې دوی خپل اجنټان روزلي دي خلک دغه کړي دي د دوی د ناچاري او دغه څخه استفاده کړې دی او دوی ګوارل دي چې د مونږ افغانستان د مسله علي. بل دا چې تاسو وګورئ چې چیرې مونږ دا اوس د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژنو آیا د افغانستان مسله علیږي تبن نه علیږي. نو شوروي داسې و چې د شوروي سره خو افغانستان داسې اړیکې دولت چې اولین هیواد چې شوروي دولت یې په رسمیت وپیژنده هغه افغانستان و. یا هغه اولین هیواد چې افغانستان استقلال یې په رسمیت وپیژنده هغه شوروي و. یعنی د شوروی او افغانستان په منځ کې ډېر ښه اړیکې وې. داسې نه و چې تر اوسه پورې تاسو وګورئ چې بار با وجود چې دغه مسایل په افغانستان کې راغله دا اوس د امریکا دومره پیسې راوړي، اما افغان ولس دا اوس هم یو سیمپاتي د شوروویان سره لري، یا فرهنګي دی یا هم سایتوب دی یا شکل چې دی اړیکې داسې لري، تاریخي اړیکې د روسیې سره لري. دغه دپاره شوروویانو فقط وغولېده، دوی وغولېده استخبارات کار وکړي، ذهنیتونه داسې راویسته چې ګویا دلته افغانستان کې د افغانستان په خطر کې دی، او دوی هم داسې دا وکړه د یو ویشتمه مادې د ملګرو ملتو د منشور په اساس باندې دوی د دولت د افغانستان د دولت په غوښتنه موږ راغلي یو. که چیرې دغه مسله شاید هم د امین لخوا دوی نه غوښتل شوي چې راشي، اما دوی راله، امین یې مړ کړي او ببرک کارمل د تاشکند خپل بیانیه اعلان کړي او راله افغانستان ته چې خلک په دې پوه شو، نو بل دغه یو انګیزه به پیدا شي، خلک راپورټ شي دلته هم پاکستان ورته ناست و د پاکستان حامیان هم ناست و د جهاد په نامه، نو داسې حالت په افغانستان کې راویسته چې تر اوسه موږ
گور نتایج. بله تشکر آقای نادم. آقای ما بله قبل از این خبرها را در سر ساعت پخش بکنیم و به نیمه دوم برنامه برسیم، میخواستم از شما بپرسم، خب بالاخره با آنچه شما فرمودین و آقای نادم هم فرمودن، بالاخره نیروهای شوروی در افغانستان مستقر شدن و جنگ هایی که همه شاهدش بودن و در گزارش ها و برنامه های تلویزیونی و سراسر جهان پخش شد در افغانستان برافتید، چقدر به نظر شما بالاخره خروج نیروهای شوروی را، اگر شما برگردیم به حدود 1.5 سال قبل و او را مقایسه بکنین امروی خروج نیروهای ایالات متحده از همکار از افغانستان، چقدر هم نزدیک است به هم؟ این دوتا را شما چقدر به هم نزدیک میدانین؟
خب من یک مسئله را اشاره بکنیم. ببینید ویکی‌پدیا را هم که باز کنید، جمعه خان صوفی از اعضای حزب نشنل عوامی پارتی، دستیار خاص اجمل خان خطک، داماد غلام مجدد مشهور به سلیمان لایق، خود در این گپی نداریم. گپ دیگه ای را که میخواییم خدمتتان عرض بکنم، ببینید من میخواییم که نسل جدید سیاستگر افغانستان یک مسئله را بفهمه، به جای فرافکنی، به جای ایه که تقصیرات را بندازه به گردن قدرت‌های کلان، شوروی یا پاکستان یا آمریکا یا غربی‌ها در کل، بیایه خطاهایی را که در طول تاریخ، در تاریخ پسین افغانستان انجام داده را گردنگیر شوه. ما تا زمانی که اعتراف نکنیم که ما در سیاست خود، در دولتداری خود، در تشکیل ملت خود خطا کردیم، نمیتونیم راه درست را پیدا بکنیم. اگر من امروز میگم جغرافیایی را که به شکل مشت بسته هست به نام افغانستان همه باید صاحب شویم و به شعارهای موهومی که این شعارهای موهوم فقط و فقط جنبه استفاده پوپولیستی داره دل نبندیم، دلیلش این هست که نتیجه این شعارهای پوپولیستی و رفتن به دنبال توهمات را ما و شما تجربه کردیم. من احساس میکنم بخشی از ناکامی مردم افغانستان در دولت سازی و ملت سازی اصرار یک عده سیاستگر بر توهمات هست. من میگم که اگر ما بگوییم که دیورند یا مسائل دیگه، یا بیایید شما یک رفراندوم برگزار بکنید، آیا ملت وزیرستان شمالی و جنوبی، آیا قبائل به نظر شما رأی مثبت خواهد داد؟ من فکر میکنم شما میترسید و این رفراندوم را برگزار نمیکنید. چرا؟ چون که حربه هست برای ایه که از جوانان خیبر پختونخوا یک عده عسکر مجانی بگیره، جان اونا رو به خطر بندازه، زندگی انسانی اونا به خطر بیفته، امکانات نداشته باشه که عسکر برای یک سیاست ورز پوپولیست تهیه شوه. این جنایت در حق بشریت است. بیایید مرزا رو محکم بکنید که هم جوانای او طرف بره فا برسه هم جوانای یه طرف. اینه که چه تشابه وجود داره بین خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای شوروی. ببینید هر عسکر خارجی یک روز میره، اما مهم این هست که ما برای این خاک چه پروگرامی داریم، ما برای دردای تا تاریخی خاک چه مرهمی داریم. من میگم ساختار قدرت در افغانستان غلط تعریف شده، مبانی ملی در افغانستان از نو باید تعریف شود که بتانیم ما یک ملت جامع، یک حکومت جامع بسازیم. اگر اصرار بر خطاهای گذشته صورت بگیره، اگر بر اساس توهمات، بر اساس زورگویی، بر اساس فزونخواهی در قدرت پیش بریم، امروز نه فردا از یک جای درس باز میکنم. این توصیه ما به سیاستگرای جوان هست.
بله، تشکر آقای مبلغ. برای چند دقیقه همکار ما قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه، سپس بحث خود دنبال میکنیم. از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، افزایش محدودیت ها بر حقوق زنان را در افغانستان محکوم کرده و از طالبان خواسته تا فوراً این تصامیم را معکوس سازند. آقای ترک روز سه‌شنبه گفت که تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان از کار در سازمان‌های غیر دولتی پیامدهای وحشتناک خواهد داشت. والکر ترک گفت که هیچ کشوری نمی‌تواند با مستثنا قرار دادن نیمی از پیکر جامعه خود پیشرفت کرده و در حقیقت بقا کند. پس از منع تحصیل دختران در پوهنتون‌ها، طالبان روز شنبه اعلان کردند که زنان را از کار در ادارات غیر دولتی محروم کردند. اقدامی که 4 اداره بزرگ کمک رسانی بین المللی را واداشت تا فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان کشته شدن خیر محمد خیرخواه، یک تن از فرماندهان ارشد این جبهه، و 25 تن دیگر از جنگجویان خود را در اندراب تایید کرده است. این جبهه گفته است که این افراد در 2 روز گذشته در جنگ با طالبان در اندراب کشته شدند. سبقت الله احمدی سخنگوی این جبهه همچنان کشته شدن غازی مرادی، یک فرمانده دیگر این جبهه را نیز تایید کرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که 30 جنگجوی طالبان در جریان درگیری با افراد این جبهه در 30 ساعت گذشته کشته شدند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته است که انتقام کشته شدن خیر محمد خیرخواه و سایر جنگجویان این گروه را خواهند گرفت. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با نکوهش تصمیم طالبان مبنی بر منع تحصیلات عالی دختران و کار زنان در مؤسسات غیر دولتی میگوید که با این کار طالبان نیم نفوس افغانستان را نادیده میگیرند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، ناوقت روز دوشنبه 26 ماه دسامبر با نشر بیانیه گفته است که این گونه تصامیم نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است. خانم کنم تأکید کرده که چنین عمل کرده طالبان زنان و دختران افغانستان را از آزادی، توانایی انتخاب و تصمیم گیری محروم ساخته و خود مختاری و حقوق انسانیشان را سلب می کند. خانم کنم زنان را کلید پاسخگویی مؤثر به نیازمندی های بشر دوستانه خواند و گفت هر ماه 24,000 زن در مناطق دشوارگذار افغانستان زایمان می کنند و این مادران برای زایمان مسئول به خدمات صحی نیاز دارند.
امروز 6 جدی مصادف است با 43 سالگرد تجاوز اتحاد جماهیر شوروی بر افغانستان. طالبان با نشر اعلامیه این تجاوز را محکوم کرده و از تمام مردم افغانستان خواسته تا برای حفاظت از آزادی، حاکمیت ملی و استقلال افغانستان آماده باشند. شمار زیادی از کارشناسان و مبصرین افغان به این باورند که تجاوز اتحاد جماهیر شوروی عامل جنگ بیش از 14 در افغانستان و منطقه بوده است. به دنبال تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق، بیش از 6 میلیون افغان به کشورهای همسایه و سایر کشورها آواره شده و بیش از 2 میلیون دیگر جانهایشان را از دست دادند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در توییت نوشته است که جمهوری اسلامی صدها معترض مسالمت جو را به مجازات از جمله تا 10 سال زندان محکوم کرده است. او با اشاره به اعدام 2 تن و خطر اعدام بسیاری دیگر گفت که هزاران نفر دیگر به دلیل اعتراض مسالمت آمیز علیه بدرفتاری رژیم همچنان در بازداشت به سر میبرند. ساعت پیشتر نیز نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با تاکید بر حمایت حکومت جو بایدن از معترضان به ویژه زنان در ایران، از جمهوری اسلامی خواست که بازداشت شدگان اعتراضات را فوراً آزاد کنند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هشدار داده است که اوکراین باید خواستهای روسیه را مبنی بر خلع سلاح، نازی زدایی و همچنان برطرف ساختن تهدید نظامی بر روسیه پوره کند. در غیر آن صورت، به گفته آقای لاوروف، اردوی روسیه مسئله را حل خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه همچنان غرب را به دامن زدن جنگ در اوکراین و تضعیف روسیه متهم کرده، گفت که با کیف و واشنگتن ارتباط دارد که این جنگ چقدر به درازا بکشد. این اظهارات آقای لاوروف یک روز پس از آن بیان شد که دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین به اسوسییتد پرس گفت که کیف خواهان برگزاری یک نشست برای پایان جنگ در دو ماه آینده می باشد. تایوان اعلام کرد که 71 تیاره نیروی هوایی چین شامل جت‌های جنگی و تیاره‌های بدون سرنشین در 24 ساعت گذشته وارد منطقه شناسایی دفاع هوایی تایوان شدند که بزرگترین تهاجم گزارش شده تا به امروز است. با گفته وزارت دفاع تایوان، از میان این تیاره‌ها 43 فروند از خط میانی تنگه تایوان حائل غیررسمی بین دو طرف را که در منطقه دفاعی قرار دارد عبور کردند. قصر سفید اعلام کرد که فعالیت نظامی چین در نزدیکی تایوان تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده است و افزود که این خطر وجود دارد که چین در محاسبات خود دچار اشتباه شود و ثبات منطقه را تضعیف بخشد. چین که تایوان را قلمرو خود می‌داند گفت که در واکنش به تحریکات تایوان و ایالات متحده، مانورهای ضربتی را در بحر و حریم هوایی اطراف تایوان در روز یکشنبه 25 دسامبر انجام داده است. و باشندگان شهر بوفالو در نیویورک در حال با سردی غیر مترقبه هوا مواجه اند که حداقل 28 تن در اثر واقعات مرتبط به سرد شدن هوا در آن منطقه جان خود را از دست دادند. سرد شدن شدید هوا در بخش گسترده از ایالات متحده جان بیش از 30 تن را گرفته است. در برخی مناطق مردم در میان موترهای خود برای بیش از 2 روز گیر مانده اند. رئیس جمهور بایدن به خانواده های قربانیان ابراز تسلیت کرد و متحد به کمک حکومت به مناطق آسیب زده شد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست سپین خبر هستین که در رابطه با 43مین سالگرد تهاجم شوروی وقت به افغانستان و پیامدهای زو صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای آصف مبلغ و جناب آقای خلیل احمد نادم هستند.
ډیره مننه آسیپی سب نن ما د رادیو ویبسایټونه کتل د بیلابل خبری اشانسونو د شپږم د جدي په خوانو مجاهدینو هم تقبې کړي دي، طالبانو هم تقبې کړي، بیلابل افغاني اړخونو شپږم د جدي تقبې کړي دي. پوښتنه دا ده چې منګه ولیدل چې د روسانو د وټ شوروین د وټل نروسته په افغانستان کې د مجاهد حکومت مرغې د طالبانو مرغې د دیموکراټانو مرغې خودوی د شوروي سره به روسته د روسیې سره تعامل داسې و چې هغه نه دغه جنگ غرامت یا تاوان و نه غوښته. نو زما پوښتنه د نادیم صاحب نه ده چې د دې څه لامل ده چې دغه بیلابل جهتونه په داسې حال کې چې په بیلابل وختونو کې حکومت لر د روسیې نه چې خواري شوروي وارث ده د شوروویانو د وخت د جنگ غرامت یا تاوان د دوی نه ونه غوښت.
خبر اول خو زه غواړم چې تاسو مخکې مبالغ څخه سوال وکړئ چې تفاوت د شوروویانو او د امریکایانو د وټولو چی شي. زه غواړم په دغه باندې یو مخکښ وکم که تاسو اجازه.
مهرباني.
تاسو وګورئ چې پاس له دې چې شورویان د افغانستان لار، یعنی په افغانستان کې 2 کاله نور هم دغه رژیم دوام ومونده او مستقلانه دفاع وکړ، بل علاوه چې مثلا شورویان خپل کومکونی هم قطع کړی او دننه په ګوند کې هم کودتا پسې راغی او اختلافات راغله، او مثلا د ببرک کارمل ګروپ همکاري هم د ډاکټر نجیب الله سره نه کوله. اما بل هم 2 کاله دا دوام مو وي دوه مستقلانه د پاو کې تاسو چې خپل ډاکټر نجیب الله هم ونه و د وطن او بل اخر ته څو شي منتصر نه وشو دي تاسو. اما د امریکایانو په وټول کې تاسو وکړه چې هم رئیس جمهور غنی چې د امریکایانو په اصطلاح طرفدار سره و وطن پرې خو وي، بل دا چې تاسو وکړه چې په دغه دوی په وټول کې کابل سقوط وکړي، یعنی ولایتون یو د بل په اوتوبات شکل باندې سقوط وکړي. نو دا ویل کیږي چې نه یې دلته دا چې یو متعهد ګوند یو دغه سیستم جریان نه و چې دوی متعهد و ملي منافع وی یا متحد و متحد وی چې دوی وکولای شي د وطن دفاع وکړي. دا مسله فرق وکړه. رالو دې مسله ته چې ولی غرامت ونو غوښته نو یو زرو په 2001 کال کې د پاریس په کلب کې د افغانستان مالی وزیر انوالله قهدی او کودرین الکساندر کودرین دی ماوند صدر اعظم وزیر مالی د روسیه الته ملاقاتون دولت مخکم دوی ملاقاتون دولت دلته دوی په کلب پاریس کې یو امضا کړ چې روسیه فدراتی یولس میلیارد ډالر هغه پور چې پر افغانستان باندې باندې وو هغه وبخله او په مقابل کې دوار خو او تعهد وکړي چې دوی به خپل د تجارو هغه کلرینګ ډالر چې په حدود 300 میلیون سونه د افغانستان او چې خپل افغان دولت خپل د تجارت پیسې ورکړي او روسي فدرالي خپل د تجارو ځواب ورکړي. دا تیم ځاسو نو دوی غرامت ورنه کړ او دغه پیسې دوی وبخله افغانستان ته. نو زه فکر نه کوم چې دا نو دوی چولارم په میلیارډو هغه سلاح او مهمات او ټانکونه یعنی په صد د منطقه افغانستان دا چې هوایي قواوې د لودي چې اچانه د سکات دا چې یو چې په میلیارډو ډالر دا چې وسایل د افغانستان ته پاتې شي د روسي چې دغه د غرامت پر ځای کولای شو چې دوی وښ دغه کې دا چې بیا مجاهدین زال دلته په جنگونه کې او دول د چاري الوتکی کباړ کړ پاکستان ته ټول د اردو نو تاسو خپل په یاد چې همشاه مسعود وزیر د دفاع و او دلته د آی اس آی رئیس خپل مشاور وټاکه دی ربانی جنرال حمید ګل دیم چې راغی اول کار چې وکړ د افغانستان اردو تاسات ټول لغوه کړ. یعنی دا بایسو چې افغانستان تر اوسه نه ځانته اردو جوړوي سره نه خود درې دای شي دا ټول عوامل وو. نو دوی ونه کوله چې وګوري چې په دې چې دوی خپل منځي جنگونه کې اخته شو دي ته ونه رسېږي چې مختدر قدرت په افغانستان کې رامنځته شي بیا حساب کتاب کې د شوروي اخوانی شوروي وارث یعنی فدراتی روسیې سره
ډیره مننه.
تشکر جناب آقای نادم. آقای مغلق شما به ادامه صحبتهایتان پیشتر گفتین خب که یکی از مشکلات عمده هم در افغانستان از قبل به نظر شما ملت سازی نادرست و حکومت سازی بود و عدم موجودیت یک دولت مردان و حکومت که پایه مردمی داشته باشد. بسیاری وقت جنجال ها را در افغانستان به میان آورد و بخصوص در افغانستان وقت با آمدن شوروی ها. خب پیامده هایش اگر ببینیم تا آمدن امریکایی ها گفتم میشه به اساس گفای بسیار کلاسیک و قدیمی که خب روس ها منافعی در افغانستان داشتن مثل که هر کشور با نظر داشته منافع خود حمله میکنه برای یک کشور اینا. اگر در این مورد صحبت بکنیم
خب در این شک نیست که روسیه حتی از زمانی که روسیه تزاری وجود داشت علاقمند به این بود که با آبهای گرم دسترسی پیدا بکنه. همیشه بین روسیه تزاری و هند بریتانیوی مناقشات وجود داشت و خود با وجود آمدن جغرافیای افغانستان اختیارات را که انگلیسی ها به عبدالرحمن خان دادن در سرکوب داخلی تمام اینا به خاطر ای بود که همین بلگه تامپون و یا بلگه همین منطقه تامپون و منطقه به اصطلاح حائل بین روسیه تزاری و بین هند بریتانیوی به وجود بیاید. در این که روس ها هم به دنبال منافع خودشان بودند یقینا شکی وجود نداره، اما چه چیز باعث شد که جغرافیای ما محل تلاقی تصفیه حساب و محل جنگ بین شرق و روسیه از یک طرف، غربی ها از طرف دیگه و کشورهای عربی و اسلامیست های جهادی از طرف دیگه شود؟ من فکر میکنم خطاهای کلان خود زمامداران افغانستان بود که در چند بخش ما میتونیم او را یادآوری بکنیم. یک، پینریختن یک حکومت و یک نظام مبتنی بر واقعیت‌های افغانستان. افغانستان از ملت‌های مختلف، از فرهنگ‌های مختلف به وجود آمده به دلیل که خب بخش شمال افغانستان همان همگونی را با ازبکستان و تاجیکستان و آسیای میانه داره که بخش جنوب افغانستان با بخش‌های از پاکستان داره. اگر ما جغرافیای جدید افغانستان را ملاک قرار ندهیم و پیوندهای تباری را ملاک قرار بدیم، او زمان سرحدات ما با شمال در شمال افغانستان با آسیای میانه را ما باید معیار قرار ندیم. چرا؟ به دلیلی که عین تبار، عین خون و عین مردمی که در شمال افغانستان زندگی میکنه در آسیای میانه زندگی میکنه، در تاجیکستان، در ازبکستان، در ترکمنستان، در جاهای دیگه. اگر ما بنا هست جغرافیای مدرن افغانستان را مد نظر قرار بدیم که او همه مشت بسته هست، در اون زمان ما باید سیاست مبتنی بر منافع جمعی مردمان همین جغرافیا تعریف بکنیم و در این جغرافیا نه کسی از کسی کلانتر هست، نه کسی از کسی خردتر هست. به همه اندازه که یک ننگرهاری حق داره، یک بامیانی حق داره. به همه اندازه که یک قندهاری حق داره در تعیین خطوط اصلی منافع ملی، یک بدخشانی هم حق داره. به همه اندازه که یک بلخی حق داره، یک پکتیایی حق داره. ما باید بدانیم که در تصمیم گیری های کلان مثل جنگ، صلح، مثل مراودات تمام مردمان افغانستان حق اظهار نظر داره. مجادله بر سر دیورند را اگر تمام مردم افغانستان تأیید بکنه، او زمان به یک مجادله ملی تبدیل خواهد شد. اما ما و شما میبینیم که تمام تصمیم گیری های کلان در طول تاریخ افغانستان متاسفانه توسط یک جمع صورت گرفته و این باعث شده که حکومت ها هیچگاه پایه کلان مردمی در بین مردم نداشته باشه. یک نکته. نکته دیگه ای که وجود داره این هست که در تدوین مبانی ملی در افغانستان همیشه یک بازنگری در ساختار قدرت و مبانی ملی نیاز بوده. کسانی که هژمونی قدرت در دستشان بوده متاسفانه به همی حقیقت کلان گردن ننهاده و سعی کرده به شکلی از این واقعیت فرار بکنه که در افغانستان و در این جغرافیای مدرن افغانستان باید تمام مردمان ساکن در این سرزمین پیریز مبانی ملی، ارزش‌های ملی، زبان ملی و اساسات ملی باشه.
اما در حال حاضر آیا فکر میکنید چنین یک رفرندوم، چنین یک نشست به هر نامی که باشه امکان پذیر است؟ در حال حاضر اگر امکان پذیر نباشه، چطور امکان داشت که 40 سال پیش یا 50 سال پیش چنین چیز امکان پذیر باشه؟ با در نظر داشتی که تمام وسایل مفاهیم جمعی، تمام سطح دانش مردم و همه به این حد امروز نبوده. در حال حاضر آیا چنین چیز امکان داره فکر میکنید؟
در حال حاضر توازن قوا هست که در مقابل گروه حاکم یعنی طالب میتونه ما را برسیدن به یک مفاهمه ملی کمک بکنه. در شرایط فعلی که تعادل قوا وجود نداره، من فکر میکنم که خطرناکترین بازه زمانی برای چیدن مسائل ملی همی بازه زمانی هست. چرا؟ به دلیلی که یک نیروی غالب در تبانی با قدرت های کلان و در تبانی با شوونست هایی که در درون حکومت جمهوریت بودن، قدرت را به یک مجموعه خاص تحویل دادن و در یک چنین شرایط نابرابری با وجود آمدن یک مفاهمه واقعی ملی برای جراحی ساختار قدرت، برای چیدن اساسات ملی، من فکر میکنم ممکن نیست. بنابراین مردمان دیگر، اقوام دیگر در پی توازن قوا باید باشن و این توازن قوا هست که ما را میتونه به یک عدالت ملی نزدیکتر بکنه.
تشکر آقای مبلغ.
دیر ازیت مننه. زما پختنه داده چی ده نادیم سبنه ډیر خلک فکر کوي چې د شوروي ماتیدلو لامل په افغانستان کې د دوی ماتیده، فکر کوي چې یوازې د افغانستان کې د شوروي ماتیده د لامل شو چې شوروي اتحاد ډړې وړې شي.
زه فکر نه کوم چې د افغانستان به باعث شوی چې شوروي دغه شي. دا مسله ویخي معقول خبره زه نه بولم چې داسې دی. منتظر دا خو بین المللی عوامل و دلته خو امریکا دوی متحدین دا اوس وګوري مثلا اوکراین دا مسله د اوکراین جنگ مثلا چا میدان ته واچو ول سره کمره من سکی تر اوسه څنګه ادامه ورکړي چې د پاره ادامه ورکړي چې ولې دا کار وشي چې دا روسي فدراتیو تضیف کې مثلا روسیا دا چې واده مثلا دوی هغه ورځ پوتین وایي چې صحیح چې مونږ دا پیسې چې دی کاغذ دی اما مونږ منابع لرو مونږ اصلا احتیاج نه دغه منابع دی چې باید شوی دی په څه شکل مثلا روسیا دوی تضیه کړي دوی نور هم سره دوی رقیب په حساب دی ووایي نو دا دغه عوامل دا مثلا نه ده بل دا چې زه غواړم د افغانستان په مسله کې یو بل دغه یو بل مسله ته ستاسو پام راوړم چې که پخوانی رابران د افغانستان په اکله خط تصمیمونه نه وای نیولې افغانستان وخت ته یې کېده اوس تاسو وګورئ چې دا د ادغام مسله چې اوس مثلا تاسو هرات وګورئ تاسو نور ولایت وګورئ هلته هر ټول قومونه یو ځای ژوند کوي داسې ځای پر ځای کړی دي چې اوس د تجزیې حساب نه دی نو افغانستان په دې حالت کې نو ډېر خلک غواړي چې افغانستان تجزیه کړي حتی که دا مسله ادغام مسله نه وای او قومونه نه وای وخت تجزیه کېده بل دا چې مثلا یو افغان کولای شي چې په هر ګډ افغانستان کې هم ژوند وکړي هم ځکه ولري او دا مسله ځینې خلک دا بیا د سره موافق نه دي چې دا کار وشي جنجالونه رامنځته کوي او غواړي چې افغانستان داسې یو حالت راشي چې یوه برخه د هندوکش نه یو خوا ته کې دوی وکولای شي افغانستان شمالي او جنوبي کې چې ځینې هیوادونه هم په دې هکله موافق دي حتی د شوروي د روسي فدراتیو هم ګای ګای ځینې سیاستوال دا خبرې کوي چې د آیل مرز به دا هندوکش وي دا ځینې خلک هم دا انلارج کوي دا مسله نو زه فکر نه کوم چې د شوروي اتحاد تجزیه د افغانستان عامل بوي.
ډیره مننه.
تشکر. فقط 7 دقیقه به ختم برنامه مونده. آیسته آیسته برنامه را جمع‌بندی میکنیم با هر دو مهمان محترم. خب با آنچه گفته آمد در حال حاضر چگونه میتون با یک حکومت با آنچه که پیامدهایی که ناشی شد از آمدن روس‌ها بر افغانستان، ورود مهاجرین، گرفتن قدرت توسط مجاهدین در افغانستان، سپس آمدن طالبان، سپس کنفرانس بن، آمدن امریکایی‌ها و متحدینشان در افغانستان، خروج از اینا و آمدن دوباره طالبان، در حال حاضر جناب آقای مبلغ و سپس از نظر آقای نادم هم میخواییم با در نظر داشت آنچه گفته آمد و فعلا وضعیتی که در افغانستان هست باعث از دست دادن همه چی، همه آزادی ها و حقوق نسبی که تا امروز به دست آورده بودن شده، در حال حاضر آیا حکومت سازی، آیا گرد همسازی یک اپوزیشنی که اونا در گذشته شامل کسایی باشند که در شامل کسایی نباشند که در حکومت‌های قبلی دست داشتن امکان پذیر است؟ آیا چگونه میتونه یک ملت سازی به گفته آقای مبلغ با وجود آورد که همه کسای تکنوکرات، جوانان، روشنفکران دست داشته باشند بدون حمایت خارجی ها و یا کشورهای همسایه؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ آقای مبلغ اول 3 دقیقه شما وقت دارین و 3 دقیقه آقای نادم بفرمایید.
ما یک تاریخ بسیار کلان از ناکامی ها و نابسامانی ها را تجربه کردیم و تقاس این تجربه تلخ تاریخی را مردم افغانستان، تمام مردم افغانستان، چه ساکن شمالش، چه ساکن مرکزش، چه ساکن جنوبش پرداخت کردن با خون جوانهای خود، با فقر، با بیکاری، با تحقیری که در کشورهای مختلف شدن. من فکر میکنم اگر واقعا دل سیاست مداری به همی جغرافیا میسوزه، دل سیاست مداری به مردمان همی خطه میسوزه، با پندگیری از آموزه های تاریخی، از ناکامی های تاریخی، تجربه های تکرار شده را دوباره به دنبالش نرود. یک زمانی در 1920 آقای طرزی و همفکرانش آمدن و تئوری نشنالیزم افغانی را ارائه دادن. دیدیم که نشد. نتیجه جنگ‌های داخلی بود. قرنهادن به واقعیت کلانی که افغانستان مربوط به همه هست، مال همه هست. گردن نهادن به این واقعیت که در افغانستان هیچ کسی از کسی کلانتر نیست و هیچ کسی از کسی خورتر نیست. گردن نهادن به ایه که مکانیزمی و نظام را پیدا بکنیم که در اون مکانیزم و نظام تمام مردمان افغانستان خودشان را در قدرت ببینند. من تأکید روی نوع خاص ندارم، فدرالیزم میتونه بخشی از این باشه. اگر میخواییم میخواد تجزیه نشود، اگر میخواییم فردا اولادای ما و شما هم با هم دیگه جنگ نکنند، اگر میخواییم دوباره خونریزی های صده های قبل تکرار نشود. 130 سال هست که حداقل در تاریخ پسین ما خون میریزیم و دلیلش این است که ما در ساختن یک نظام پاسخگو در جغرافی های افغانستان ناکام بودیم و دلیلش همی بوده که ما دچار توهم بودیم. من فکر میکنم دردهای تاریخی ما را از توهمات باید بیرون بکشه.
تشکر جناب آقای مبلغ. آقای نادم بفرمایید.
خود تشکر. من ایتفته که من به تجربه همی 4 ساله که ما حرکت ملی خط سوم را جور کردیم، باور بکنیم که امکانات است، به شرط اهداف پاک باشه، انسانهای پاک و متحد به منافع ملی افغانستان باشه. این چیز امکان است که انسانهای پاک را آدم به دور یک آدرس جمع بکنه و بالاخره به خاطر یک اهداف پاک عبارت از آزادی افغانستانه. هرگاه ما افغانستان یک باغ گل فکر کنیم و هر قوم یک گل فکر کنیم، حتی امو یک یهودی که در افغانستان بود و رفت امورم یک گل فکر کنیم، او صورت ما به نتیجه میرسیم که افغانستان مامن همه افغاناست و به خاطر آبادی، به خاطر آزادیش ما تلاش بکنیم. باور بکنیم که مردم به دور ایت یک میوار جمع میشن و بالاخره به یک نتیجه ملموس ما میرسیم. ما تجربه کردیم، میفهمیم کارم شماله در بخاطر ائتلاف جریان ها و بنیادهای سیاسی و اجتماعی ما کار میکنیم و واقعا که همه به این موافق هستن که سر چند ماده که ما را متحد میسازه سر از او به توافق برسیم، بعد از او بیاییم یک ائتلاف بزرگ ملی را بسازیم، بعد از او سر منشورش کار کنیم. این ائتلاف بزرگ ملی بعد به سر بیایه و بعد دنیا هم میبینه که افغان ها میتونن با هم جمع شن، اتحاد کنن، یک ائتلاف تشکیل کنن. بعد از اون میریم به طرف یک واقعیتی که طالب است که در داخل افغانستان است که مشکل بر مردم افغانستان جست کرده، بعد با او گپ زده شد و جامعه جهانی هم چنین یک ائتلاف را که ببینه بدون شک مورد حمایت کنه، یعنی زمینی مذاکرات را، زمینی از این را که به یک توافق ملی برسیم با طالبا و دیگر جریان سیاسی کاملا ممکن است. چنانکه ما با بعض سیاسیون امریکایی مثل مثلا خانم دکر یا تام ویست و نماینده های اروپایی که با حیات رهبری حرکت ملی خصیون مینا شیشتن ما مذاکراتی که انجام دادیم، اینا هم همین میگن که شما اول افغان ها با هم جور بیاین، اول یک اتحاد و عدد بکنین، بعد از جامعه جهانی شما را حمایت کنه، برس به یک نتیجه شما را برسانه که افغان ها بتانن به یک نتیجه برسن و یک دولتی گذر یا موقت وجود داره که بعد از او بتانن برن به طرف انتخابات و ساختن یک دولتی ملی که فائق به تمام
مشکلات دیر زیاده مننه. در دوارو قدرمونو ملمانونو دیر مننه که چی خپل نظریات از منسا شریک رو داوریدون کنم مننه که چی دروسا پور از منسا را پخبرونه که مرلو.
تشکر از جناب آقای مبلغ و آقای نادم که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتن. وقت خوشی برشان آرزو میکنیم و همچنان تشکر از شما شنوندگان عزیز که داییدم با ما بودین. برنامه رو کراس بین خبری در همین جا و پایان میرسه، اما نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما سحر عزیزی بودن در بانکی بودن با ما باشه.